په افغانستان کې د شپې 9 بجې شوې د ازادي رادیو د خبرونه ته مو زنوریاس نوري هرکلای کوم. پایل د سات په خبرونو کو د افغانستان خبرلانو د بنسټونو فدراسیون چې له هیواد بهر فعالیت کوي په افغانستان کې د ازادي رادیو د خبريال الیاس دایدی وژل کېدو په باب د څېړنو غوښتنه وکړه. نن د نومبر 12 په هلمند کې د ازادي رادیو د خبريال الیاس دایدی وژل کېدو درې کاله پوره شول. د خبرلانو د بنسټونو فدراسیون په اعلامیه کې د بنسټ د سرمنشي عبدالسمد حامد پویا په وینا لیکل شوی چې ویلي دي د بیان او رسنیو د ازادي دښمنانو د خپل جنایتونو د پټولو لپاره دری کاله مخکې تکړه خبریال الیاس دایی د هلمند په مرکز لښکرګاه کې ووژه او ځینې نورې ټپیان کړل. پویا ویلي تروریستي ډلې په خپلو جنایتونو او حملو سره نشي کولی د بیان ازادي او د خبرلانو رسا غږ غلی کړي. دغې ادارې د نړیوال جزایي محکمې له څارنوالیو د دایی د هدفي وژنې د قضیې د څېړنې غوښتنه کړې ده. د تېر جمهوري نظام چارواکو د دې قضیې د بشپړې څېړنې غوښتنه کړې وه، خو د دریو کلونو له پوره کېدو وروسته هم د هغې د وژلو عاملان تر اوسه نه دي مجازات شوي. په افغانستان کې د بې پولې ډاکترانو ټولنې ویلي د روان میلادي کال د لومړیو شپږو میاشتو په مهال په افغانستان کې د دوی له ملاتړه برخمنو مرکزونو کې د ناروغانو شمیر زیات شوی و. دغې ادارې نن په خپله ایکس شبکه یا پخواني ټویټر کې ویلي چې د روان میلادي کال د جنوري تر جون میاشتې پورې په هغو روغتیایي مرکزونو کې چې دوی یې ملاتړ کوي یا ورته روغتیایي اسانتیاوې برابروي تر 50,000 ډېر ناروغان بستر شوي، له 2,000 زیاتو کسانو سره روغتیایي مرسته شوې، تر 8,200 ډېر نور ناروغان په عاجلو اتاقونو کې بستر شوي. د بې پولې ډاکترانو ټولنې نه دی ویلي چې د تیر کال په همدې موده کې څومره کسانو ته دوی روغتیایي مرستې برابرې کړې وې. دغې ټولنې په تېر فبروري میاشت کې ویلي په افغانستان کې د بېوزلۍ له کبله د افغانستان روغتیایي نظام له زیاتو فشارونو سره مخ دی. د اسرائیل پوځ وایي استخداریزو وسلوالو نن یکشنبه د اسرائیل او لبنان پر پوله د ټانګ ضد مسایل ویشتي او څو ملکیانې په نښه کړي. د اسرائیل پوځ زیاتوي په ځواب کې د دوی توپچي ځواک د توپونو ډزې کړي دي. د اسرائیل د امبولانسونو د خدمتونو ادارې ویان د اسرائیل ان دوارلس خبری شبکې ته ویلي یو تن سخت ټپي شوی او له دریو تر 500 نور برسېرن ژوبل دي. د لبنان حزب الله ډېر مشر سید حسن نصر الله پرون ویلي چې د اسرائیل په وړاندې به دوی جبهه فعال وي. په ځواب کې اسرائیل خبرداري ورکړ چې حزب الله د جګړه نه سختوي. د اسرائیل پوځ په غزه کې د حماس ډلې په وړاندې چې د امریکا متحده ایالاتونو او اروپایي ټولنې د تروریستي سازمان په توګه نومولې جګړه مخته وړي. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو وایي تر هغو به د حماس ډلې په وړاندې د اسرائیل جګړه دوام وکړي چې دې ډلې ټول 209 یرغمل شوي کسان خوشي انکړي نه وي. اسرائیل د حماس پر ضد په غزه حملې وروسته له هغې پیل کړي چې دغه ډلې د اکتوبر میاشتې په 10 پر اسرائیل په خپلو حملو سره لږ تر لږه 1,200 کسان ووژل او له 200 زیاتې یرغمل کړل. د چین د دولتي خبري اژانس سنوا د راپور له مخې پیکینګ په پام کې لري د روان نومبر میاشتې په نیمایي کې د آسیا د جنوب ختیځو له 5 هیوادونو سره ګډ پوځي تمرینات وکړي. د چین په ګوانګونګ کې ایالت کې په دغو تمریناتو کې به د چین، کمبودیا، لاوس، مالیزیا، تایلند او ویتنام ځواکونه برخه ولري. د راپورونو له مخې دغه پوځي تمرینات به د تروریزم په وړاندې په مبارزې او سمندري خوندیتوب متمرکز وي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله په 500 اوریز نړیوال جام کې خپل سیالیو تر بشپړولو وروسته نن کابل ته ورسید. افغان کرکټ بورډ ویلي لوبډله د کابل په وخت مازیګر شاوخوا 4 بجې د کابل هوایي ډګر ته ورسید. دغه ادارې ټولنیزو پاڼو پر صفحو لیدل کېدل چې ګڼ کابل ښاریان د افغان لوبغاړو د هرکلي لپاره هوایي ډګر ته ورغلي وو. افغانستان د کرکټ په نړیوال جام کې خپل وروستۍ سیالي د نومبر په 10 نیټه له جنوبي افریقا سره ترسره کړه چې هغه یې وبایلله. په ټوله کې د هند په کوربتوب دغه نړیوال جام کې افغانستان، پاکستان، انګلستان، سریلانکا او هالند ته ماتې ورکړې او بنګلادیش، هند، نیوزیلند، استرالیا او جنوبي افریقا ته یې سیالۍ وبایللې. دا لومړی ځل دی چې افغانستان په 500 اوریز نړیوال جام کې 4 سیالۍ ګټي او د همدې جان سیالیو په ترڅ کې نن هند هالند ته ماتې ورکړه. هند لومړی توپ وهنه وکړه او د 4 وکټو په سوځېدو سره په 500 اوورونو کې 410 منډې وکړې. هالند د ټولو لوبغاړو په سوځېدو په 40 اوور کې 250 منډې وکړې او لوبه یې وبایلله. ازادي رادیو اوري. وړاندې په راپورونو کې به واورئ چې په افغانستان کې د ماشومانو د ساتنې ادارې سیف د چلډرن له پاکستان د افغان کډوالو د ایستلو او افغانستان ته د ستنېدو په مهال د ماشومانو وضعیت ډېر اندېښنه ښیي او وایي راستنېدونکي یو شمېر کورنۍ شته چې ماشومان یې د اغوستو خوړو او اوسېدو لپاره هم هیڅ نه لري. په کراچۍ کې د افغان بندیانو یو مدافع وکیل هم چې له څو افغان کورنیو سره لیدلي له افغان کډوالو سره د پاکستاني پولیسو د بد سلوک خبره کوي.
د شپې په 2 بجې باندې هم پولیس راځي زموږ په کورونو باندې چاپی وي. زنانا خاص کر دا شکایت کولی چې موږ د آرام کپڑے هم نشو اغوندلی.
په دې اړه مو چې ولې پاکستان تر اوسه د دا ډول ادارو غوښتنو ته چې ورڅخه دی دغه بهیر د درېدو لپاره کړي مثبت ځواب نه دی ولې د چارو د یو شننکي نظر اخیستی.
لبر امر پاکستان دې اساس موقع کې د هیڅ یو انساني قانون په چوکاټ کې برابر عمل ونه کړ.
نن د نومبر 12 په هلمند کې ازادي راډیو دی او بخې په هلمند کې ازادي راډیو دی خبريال الیاس دایي د وژل کېدو درې کال پوره شول خو تر اوسه د وژلو عاملان عدالت نه دی راکاګل شوی. یو شمېر خبرلانی تر اوسه د کار ستاینه کوي.
د شهید محمد الیاس دایي تر شهادت وروسته په هلمند کې د رسنۍ وضعیت لکه غړول چې مخکې وو او په هغه کې چې څومره قوت وو هغه قوت تر ډېره پورې کمزوری شو.
در دې شیبه
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
په افغانستان کې د ماشومان د ساتنې ادارې یا سیف د چلډرن له پاکستان د افغان کډوالو د ایستلو او افغانستان ته د ستنېدو په مهال د ماشومانو وضعیت اندېښنه څرګندوي او وایي پر ستنېدونکو کې داسې کورنۍ هم شته چې ماشومان د اغوستو خوړو او اوسېدو لپاره هیڅ هم نه لري. د ادارې په خپل فیسبوک پاڼه په افغانستان کې د سیف د چلډرن د دفتر د مشر یو ویډیو هم خپره کړې چې پکې وایي رسنه شوی افغانان د لومړنۍ والتیا او د پوره کولو لپاره ډیر نور ملاتړ ته اړتیا لري. نور به د امید ظهیر مل پرپورټ کې واورو.
په افغانستان کې د ماشومانو د ساتنې اداره یا سیف د چلډرن وای هر ورځ زرګونه ماشومان او د هغوی کورنۍ په داسې حال کې افغانستان ته ستنول کیږي چې لوی جوړه جامو پرته هیڅ هم نه لري. د ادارې پرون په خپل فیسبوک پاڼه درستنیدونکو ماشومان او د هغوی د کورنۍ وضعیت تاندېخنه خودلې وای دوی په بیړني ډول خوړو او بو او سرپناته اړتیا لري. په افغانستان کې د ماشومان د ساتنې ادارې د دې دفتر د مشر فرید الله مشفق یو ویډیو هم خبره کړې چې هغه پکې لراستنه شوی او افغانانو سره د ډیرو مرستو غوښتنه کوي. خغل مشفق چې تورخم تطللی وای
ان استیمیټډ د اټکل لمخي هر ورځ نږدې 10000 کسان راستنېږي. کوڅې ماشومان هم شته چې له هیڅ شي د لودلو پرته راستنېږي. دوی خوړو او بو او سرپناته اړتیا لري. ډېرې کورنۍ پیسې او د اوسېدو ځای نه لري. د ماشومانو د خوندیتوب سازمان دوی ته روغتیايي اوبه او نور اړین خدمتونه وړاندې کوي. خو دوی د لومړنیو اړتیاو د پوره کېدو لپاره نور ملاتړ ته هم اړتیا لري.
د طالبانو حکومت ویلي د سپتمبر 13 وروسته له 300000 ډیر افغانان خپل هیواد ته راستانه شوه. د پاکستان حکومت بیا دا شمیر نږدې 250000 تنه خود لري. هغه یو شمیر پاکستانی رسنیو په کراچۍ کې د پولیسو له قول لیکلي پرون 188 افغانان چې 200000 خزیوي او د دوی په ټکو په پاکستان کې د اوسېدو قانوني اسناد نه درلودل له زندان خوشي او افغانستان ته استول شوه. پورتو وخت کې د طالبانو د کډوالو بیا تر رسنیدونکو چارو وزارت بیا ویلي یوازې پرون ورځ د تورخم او سپین بولدک لاري لشپک ضرورت افغانان افغانستان ته رسن شوې دي. کله هم د طالبانو حکومت د کډوالو چارو وزارت په خپل ایکسپانډر رسنیدونکو افغانانو سره د هر ډول مرستې ژمنه کړې خو ورسته یو کې افغانستان ته رسن شوې یو شمیر افغانان ازادي رادیو سره خبرو کې د خپل بد وضعیت په اړه شکایت کوي. لغمان ته راستون شوی عبدالقادر وای د خپل یو دوست په کور کې اړول یو د سرپناه په ګډون هیڅ سامنے لري.
دغه مشکلات ورسته اقتصادي مشکلات دي. یا ته کاروبار مخو او کاروبار انکار بنکاو دلته بیکاره بیکاری ده وروره قرار دي. زمام ده یخ موسم روان ده دي حالات خراب دي وروره. دغه حال ده
عبدالرحمن پونوم یو بل راستون شوی بیا ازادي رادیو ته وویل کته سهم یو شمیر نور راستنیدونکو افغانانو ته 10000 افغانۍ ورکول کړي خو ته هغه ور نه کړل شوی او اوس خپل اړتیاوی د پور په پیسو پوره کوي.
یو بل واړو واړو پامل کې واړو واړو بچی را فغړ دي. تین دوه ورګون چې لورګانې دې شرخور دي شدید
خپلم د عزیزم د هغه په کور کې پروت یم چې سودان ټول وروره په قرض اخیستل نو
د پاکستان حکومت لومړی د نګدي 1.5 میلیون هغو افغانانو سنولو عملیات پیل کړی چې په دې هیواد کې د اوسېدو لپاره کوم قانوني سند نه لري خو چارواکو یې دا ګوت څنډنه هم کړی چې له دې هیواد د بی اسناد افغان کډوالو له وستو وروسته سمدستي د هغو افغان کډوالو د وستو لړۍ هم پیلوي چې په یاد هیواد کې د اوسېدو لپاره افغان سټیزن کارتونه ورکړل شوی دي.
په کراچۍ کې د افغان بندیانو یو مدافع وکیل او د پښتون ژغورنې د غورزنګ غړي مونږ ځکه کړوي په کراچۍ کې څو افغان کډوالو چې دی ورسره لیدلی ورته ویلي چې پاکستانی پولیس ورسره بد چلن کوي. هغې نن ازادي راډیو ته وویل په کراچۍ کې پولیس د افغان کډوالو پر کورونو اندشپې له خوا هم چاپی وي او د ښځو او ماشومانو په ګډون خلک نیسي.
په کراچۍ کې د افغان کډوالو زمونږ حکومت لري دا ښه دوامداره ده او کوم پروسیجر چې دا ټیم حکومت اډاپټ کړی دی هغه ته ښه دی چې دوی خلک نیسي کورونو ته ورځي چاپې وایي په ګودامونو باندې چاپې وایي او کوم شکایتونه چې د افغان کډوالو چې کوم کیمپ ته ورغلي وو هغوی زما سره شریک کړل. د شپې په 2 بجې باندې هم پولیس راځي زمونږ په کورونو باندې چاپې وایي زنانه خاص کر دا شکایت کولی چې مونږ د آرام کپڑے نشو غوندلې او هر وخت زمونږ چې کوم صادر وی یا برکوي هغه زمونږ خپل خاطه مې خې وی کسه هم پولیس په مونږ باندې رانه نوځي کوړتا نو چې زمونږ مطلب په پردہ کیو نو او زهنی تور هغه دومره زیات ټورچر ول چې وی چې زمونږ د شپې خوب ختم شوی دی مونږ له خوب مطلب ناراضي دوی دا هم شکایت کولای شي کله پولیس زمونږ کورونو ته راځي سي کم سر چوپریشن کوي نو په دې کې د دوی سره لیډی کانسټیبلز نه وي نو اکثر وی چې مطلب گرفتاری هم چرته چا غراځي نو پولیس سي کم نارینه پولیس دی هغه یې کوي.
په کراچۍ کې د افغان بندیانو یو مدافع وکیل او د پښتون ژغورنې د غورزنګ غړي مونږه انکاکړل و. مخکې په راپور کې مو واوریدل چې په افغانستان کې د ماشومان د ساتنې اداره یا سیف د چلډرن له پاکستان د افغان کډوالو د ایستلو او افغانستان ته د ستنېدو په مهال د ماشومانو وضعیت ډېر اندېښنه ښودلې او وایي پر ستنېدونکو کې داسې کورنۍ هم شته چې ماشومان د اغوستو خوړو او اوسېدو لپاره هیڅ هم نه لري. له دې مخکې ملګرو ملتونو په شمول ډېر نور نړیوالو مرستندویو ادارو هم له پاکستان د افغان کډوالو د په زور ایستلو او افغانستان ته د استولو په اړه ژورې اندېښنې څرګندې کړې او له پاکستاني چارواکو یې غوښتل چې دغه لړۍ ودروي او پرېږدي چې افغانان په خپله خوښه خپل هیواد ته ستانه شي. دا چې ولې پاکستان تر اوسه د نړیوالو غوښتنو ته پام نه دی کړی دا پوښتنه مې د مرکې په پیل کې د سیاسي چارو له شنونکي سید ذاکر شاه صدا څخه کړې ده.
پاکستان په هر حالت کې په تیرو 50 کلونو کې دا خوده چې په هیڅ معنا په هیڅ رقم دوی د افغانانو په حق له د افغانستان په حق له د کوم ترحم نه نکړه خستلې ده او نه به ترحم نه کار واخلي. که په پخوا کې وو هم د خپل د پالیسۍ مطابق خپل د ګټو مطابق چې څه یې کړي په افغانانو باندې هغه یې کړي دي او اوسني حالت کې هم یو ډول عجیب ناورینی راوسته چې حتی د نړۍ په کچه ټول داسې خطاب کوي چې د دې سیمې اسرائیل دی د دویم اسرائیل او دا غنه هم زیاته کی د مسلمان په توګه د مسلمان هیواد په توګه چې ځان مسلمان بولی چې نه اسلام دا اجازه ورکړي نه د بشر حقوق دا اجازه ورکړي او نه هیڅ کوم بل انساني حقوق او نه خپل د دې ټولنه کې نور سیاسي وګړي شته د دې خلاف بیانونه ورکړي. په هر صورت باندې په دې وسنی حالاتو کې موږ تاسو ټول په دې پیګو چې هر هغه نظام چې په افغانستان کې یو څه هم بنسټیز کارونه پیل کړی دي خامخا موږ هم د ایران له خوا او هم د دوی له خوا تر فشارونو لاندې راغلي یا دا چې کوشش کړی چې نظام را وړاندې او یا دا چې داسې ستونزې را ولاړې کړي چې موږ ونه شو کولای په اسانه بیرته خپل په قوه ودرېږو.
خو ساده صاحب دا خبره مخکې نورو هم کړی ده نورو سیاسي شنونکو. خو خبره دا چې پاکستان د افغانستان گاونډي د گاونډي ټوب اصل ته فکر کوي چې پام کړی هغه چې په افغانستان باندې سخت دین هم سخت شپې ورځې راغلي دي وختونه راغلي دي دا وختونه تیریږي خو آیا دا هم لیدل چې پراتلونکو کې آیا څه پریګې دی افغانستان ته چې ورسره اړیکې وپالي؟
زه فکر نه کوم ورسره بلې چې دوی کوم کلینیک ترسره کړی دی، یعنی په خوا به ممکن یو یو نیمایي افغانستان د دې مقابل کې شاید نفرت درلودو، او زه اوس داسې باور نه لرم چې څوک ځان ته افغان وایي او دغه په ځکه کې د پاکستان لپاره نفرت نوي. دا د هټه دی راورسو چې بل اخره باید همدغه شی افغانان د دې په مقابل کې، افغانان په خپل ډیر پراخ سینه لري، ډیر په آسان دوستی منی، لکن دا ورکم کارونو سره او دا ورکم ناکردو سره د منیګان د پیټ شانم نشي راولای. خو لبره مګ پاکستان په دې موقع کې دې اساس موقع کې په دې ژمی ته مخامخ ورکی، یعنی د هیڅ یو انساني قانون په چوکاټ کې برابر عمل ونه کو، او تر ټولو سخت چې دا هر شپه دی وسالته په کورنۍ باندې په اصطلاح یرغل کوي، په نیمه شپه په خوب کې په دوه بجو په تور سره په بچیانو په وړو، او دوی یو د بل نه بیلی وړي زندانونو ته، یعنی دا یو ظلم چې او مظلوم خلک چې هیڅ شي سره سره کار نه لري خپل فرار ډوړي د فرالته مجبوره پاتري په نیمه شپه دوه بجو کې راوړي.
د سیاسي چارو له شنونکي سید زاکر شاه سادات سره په پاکستان کې له افغان کډوالو سره د هیواد د پولیسو د چلن په باب مرکه و.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي.
ازادي راډیو څلور ویش ساته.
په جرمني کې میشت فردریخ ایبرت بنسټ د افغانستان د پرزول شوی جمهوري نظام د بشري حقوقو د کمیسیون پخوانی مشر شهزاد اکبر ته د 2023 کال د بشري حقوقو جایزه ورکړي. دغه بنسټ نن په یو بیان کې وویل چې دغه جایزه به شهزاد اکبر ته د نومبر 28 د یو لړ مراسمو په ترڅ کې ورکړل شي. شهزاد اکبر چې د بشري حقوقو فعال او د رواداري سازمان مشر ده اوس ازادي راډیو ته ویل هلمنه چې له دې فرصت څخه په استفادې به د نړیوالو پام په افغانستان کې د بشري حقوقو روان وضعیت راجلب کړي. نوجوزیت په دې رپورت کې اوري
د فریدریش ایبارت بنسټ چې لسیزو راهیسې په اروپایي ټولنه کې د عدالت د تامین او د دیموکراسۍ د بنسټیزه کولو په برخه کې فعالیت کوي. د دغه بنسټ د 2023 کال د بشري حقوقو جایزه د افغانستان د تیر جمهوري نظام د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون او وروستۍ مشر شهزاد اکبر ته ورکوي. دا بنسټ چې مرکزی دفتر یې د جرمني په مونیخ ښار کې دی، د شنبه په ورځ د یوې اعلامیې په خپرولو سره د میرمن اکبر د پخوانیو او اوسنیو فعالیتونو ستاینه کړي او ویلي دي چې هغه د جمهوریت په کلونو کې د یو بې پړې غږ په توګه د دیموکراسۍ او بشري حقوقو لپاره پر طالبانو سربیره د افغانستان په دولت او نړیوال ټولنې هم نیوکه کړې دي. فریدریش ایبرت بنسټ دغه شان زیاته کړې چې اوس مهال میرمن اکبر د بشري حقوقو د یو سازمان رواداری د مشر په ډاډ سره د ټولو افغانانو له حقوقو دفاع کوي. دا جایزه هر کال د بشري حقوقو فعالانو ته ورکول کیږي. د فریدریش ایبرت بنسټ ویلي چې دغه جایزه به شهزاد اکبر ته د نومبر 28 د یو لړ مراسمو په ترڅ کې چې د یاد هیواد یو شمیر چارواکي به هم پکې ګډون ولري ورکړل شي. د افغانستان د بشري حقوقو فعال او د رواداری بنسټ مشر شهزاد اکبر چې د دې جایزه ګټون کې ده، د یک شنبه په ورځ لازادي رادیو سره په خبرو کې وویل:
نو امید مې است کې ما بتنم
زما هیله دا ده چې له دې فرصت څخه په استفادې یو ځل بیا په افغانستان کې د بشري حقوقو پر وضعیت ښه ځانګړو د حقوقو او همدارنګه د بشري حقوقو د مدافعینو د وضعیت او برخلیک په اړه چې په افغانستان او سیمه کې ژوند کوي خبرې وکړم. دوی المان ته د تلولو په تمه دي. په ټولې ستوګه زه غواړم له دې فرصت څخه د بشري حقوقو او د بشري حقوقو د مدافعینو د وضعیت په اړه خبرې وکړم.
په افغانستان کې د بشري حقوقو او د ښځو د حقوقو یو شمیر فعالان د دغه جایزې هرکلی کوي او نړیوالې ټولنې غواړي چې د افغانانو په ځانګړې توګه د افغانو ښځو وضعیت ته هر اړخیزه پاملرنه وکړي. د دغو فعالو څخه آزاده جویا آزادي رادیو ته وویل:
دا جایزه هغو افغان فعالینو ته ورکول کیږي چې په نړۍ د افغان ښځو د عدالت غوښتنې غږ نړۍ کې پورته کوي. دا ښیي چې د نړۍ افغانانو ته پام دی. دغه شان موږ غوښتنه کوو نړیوالې ټولنې نه هیله لرو چې په ټولو چارو کې د افغانستان د خلکو او په ځانګړې توګه د ښځو ستونزو ته هر اړخیزه پاملرنه وکړي.
خو د طالبانو حکومت تل ادعا کړي چې په افغانستان کې د ټولو افغانانو په ځانګړې توګه د ښځو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی پلاوي دفتر یونما شاوخوا درې میاشتې وړاندې یو راپور خپور کړی او ویلي دي چې طالبانو په افغانستان کې د واک له ترلاسه کولو راهیسې د تېر حکومت د کارکونکو پر وړاندې لا تاسو وزيات بشري سرغړونه کړې دي چې غیر قانوني وژنې خپل سری نیونې شکنجه غواخونه او ناوړه چلند پکې شامل دی. خو د طالبانو حکومت د یونما دغه راپورونه رد کړې دي. دغه شاندې داو پر بنسټ د اعتراض کوونکو میرمنو له ډلې جولیا پارسي، ندا پروانی او منیجه صدیقي، د پوهنتون پخوانی استاد رسول پارسي او سیاسي چارو کارپو محمد عمر نهزاد او یو شمېر نور فعالان د طالبانو د حکومت په بند کې دي. خو د طالبانو حکومت تر اوسه د دوی نیول کېدل نه تایید کړي او نه یې هم رد کړي دي. د ندا پروانی یو خپلوان چې نه یې غوښتل نوم او غږ یې په راپور کې خپور شي، ازادي راډیو ته وویل پروانی او میړه یې لا هم د طالبانو په بند کې دي او د هغوی د خوشي کېدو لپاره هڅه کومه پایله نه ده ورکړې. د 2021 کال د اګست په میاشت کې د طالبانو له بیا ځلې واکمنې دورا هیسې د ښځو پر کار او زده کړو بندیز لګول شوی او هغوی له خپلو ډیرو ټولنیزو سیاسي او کلتوري حقونو بې برخې شوي دي. دوی تفریحي پارکونو، ورزشي لوبغالو او ښځینه حمامونو ته نشي تللی او له شرعي محرم پرته د لرې واټن سفر اجازه هم نه لري.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
نن د نومبر اندولسم په هلمند کې ازادي رادیو د خبريال الیاس دایې دی وجل کېدو درې کال پوره شول. دایې د 2000 میلادي کال د نومبر په 12 د هلمند په مرکز لهکرګا کې د په موټر پسې ان خلول شوی متنتسي ماين په 14 کې وجل شو. د دریو کلونو له پوره کېدو وروسته د دایې دی وجلو عاملان تر اوسه نه دي مجازات شوی، خو د هغه مینوال د کار او زیار استاینه کوي.
د افغانستان په جنوبي ولایت هلمند کې د ازادي راډیو د تکړه خبريال محمد الیاس دایې د وجل کېدو درې کاله پوره سول.
د اوبو ډیم دی او په بیا ساري ډول باندې
محمد الیاس دایې په هلمند کې د رسنیو پر ډګر یو رسا ژغ غنل کړي او راپورونه یې د ډیرو لپاره د دې ولایت د روان وضعیت یو روڼ تصویر وړاندې کاوه. دایته د خبريالي په دګر کې د هغه د غوړ کارونو لکبله د څو ادارو او سازمانونو لخوا ستاین لیکونه او جایزې هم ورکول سبب دی. د 2020 د کال د نومبر پر 12 نیټه د هلمند په مرکز لشکرګا کې د په موټر پسې د نشلول سوي مقناطیسي ماين په 14 کې ووجل سو. هغه پیښه چې چای مسولیت پر غاړه ونه خست، خو د دې پیښه په اړه پیل سوي څېړنو هم نتیجه ورنکړه. په تیر جمهوری نظام کې د قاتلانو د پیژندلو او محاکمې جمنې سوي، خو څوک په علني ډول په دې باب مجازات نسول او پر افغانستان اوسنۍ واکمنو طالبانو هم دغه قضیه له پامه غورځولې ده. په تیر جمهوری نظام کې د یو مشکوک کس د نیولو خبر ورکول سوی وو. خود محمد الیاس دایی د کورونې غړو په دې اړه شک څرګند کړی وو. له دایی د مهرباني په نوم لور پاتې ده چې اوس هم کور ته د پلار د ستنېدو په انتظار ده. د محمد الیاس دایی ورور مشتبا محمدی د هغې 14 په وخت کې ټپي سوی وو او اوس په جرمني کې میشت دی.
زما لپاره دا یو نه هېرېدونکی او تر ټولو دردونکی شبه دا و چې ما د دومره بد دپاره چې ما هیڅ فکر نه کوم زما د سترګو په وړاندې او په څو دقیقو کې دا سره جلا سولو چې زه کله کله فکر کوم چې موږ دایی لرو، خو بیا چې مې هغه صحنه راپه یاد شي واقعا زه په دې پوه شوم چې دا یو واقعیت دی او زموږ سره دایی نشته. دا زما دپاره، زموږ د کورنۍ دپاره، د ټولو دپاره یو دومره دردونکی وضعیت دی چې موږ یې نسو برداشتولی او نسو هیرولی.
په 2020 میلادي کال کې د الیاس دایی د وژل کېدو په کال د افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړ بنسټ یا نی په افغانستان کې د رسنیو د وژل سویو کارکوونکو شمیر یولس یاد کړی وو. دغه درې ویلي و چې په هغه کال شل نور خبريالان ټپیان سوي او د هغوی د واهلو او ډبولو درې دیش قضیه ثبت سوي وي. د افغانستان د آزادو خبريالانو د ټولنې مرستيال عبدالمجید هاشمی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د جمهوریت پر مهال هغه خبريالان په نشه کېدل چې له کورنۍ مافیا او نړیوالو استخباراتي شبکو سره ارتباط نه وو.
شهید الیاس دایی او د دا پسیر باندې هغه ژورنالیستان چې وي د بیان ازادۍ تجمن او غوی د ژورنالیزم به طرفی اصل تجمن او غوی د هیڅ زوروا کی او زورور اړخ پروانه ساتله د حق په ویلو کې غوی تبتل د غړول ستونزې جوړېدل او هر هغه څوک چې غوی د بهرنۍ حیوادونو د استخباراتي شبکو سره او یا کورنۍ مافیا سره اړیکې نه درلودلې د غوی لپاره په دې وطن کې ژوند سخت وو نو همدغه وجه وا چې دغه ډول ژورنالستان په نکې کېدل او په شهادت رسول کېدل.
د 2000 شلمې د کال د نومبر پر 12مه د محمد الیاس دای تر وجل کېدو وروسته د طالبانو ځینو پلویانو پر دې پیښه خوشي شولې و. که څه هم د طالبانو رسمي ویندویانو د دې پیښې مسؤلیت ونه مانه، خو دا پیښه غندلې هم نه و. د آزاد رسنیو د ملاتړ بنسټ یا نی مشر ظریف کریمی ازادي راډیو ته وویل په تیرو شلو کلونو کې د جمهوریت پر مهال او تر هغه وروسته د خبریالانو د وژلو او ځورونې پیښې دوام لري.
ما متاسفانه در 20 سال گذشته
له بعد مرغه په تیرو شلو کلونو کې مو افغانستان کې یو سلو پنځش پیته خبریالان او درسنیو کارکونکي له لاسه ورکړل. لا هم افغانستان کې د خبریالانو وژنه او ګواښل دوام لري. موږ غوښتنه لرو چې لږ تر لږه نړیواله جزایي محکمه د خبریالانو د وژنې پیښې زر تر زره وڅېړي. موږ درې کاله مخکې په هلمند کې د افغانستان د یو وتلي خبریال محمد الیاس دایی د وژل کېدو شاهدان. تر هغې وروسته څو نور خبریالان هم افغانستان کې ووژل شول چې د هغوی قضیې هم نه دي څېړل شوي.
د هلمند ځینو اوسیدونکو ازادي راډیو ته ویلي ل دریو کلونو راهیسې چې محمد الیاس دایی وژل سوی داسې احساسوي لکه د دوی ټولو ژغ چې خاموشه سوی وي او نور د هلمند د خلکو د زړه خبرې هغسې چې دایی تر ټول افغانستان او نړۍ رسولې د چا تر غوږونو نه رسیږي. صفت الله زاهدي کلونه کلونه په هلمند کې د محمد الیاس دایی تر څنګ د خبریال په توګه کار کړی دی.
د شهید محمد الیاس دایی تر شهادت وروسته په هلمند کې د رسنیو وضعیت لکه هغه ډول چې موږ مخکې وو او خپل خبریالانو یا سر تر څنګه سیمه ییزو رسنیو چې هلته فعالیت کاوه په هغوی کې چې څومره قوت وو هغه قوت تر ډېره پورې کمزوری سو او خبریالانو بیا په ښه زړه سره هلته خپل کار ونه کوي ځکه چې دوی وېرېدله. یو قسم ویره د خبریالانو
د افغانستان په نورو ولایتونو کې هم دایی د خپلو شو راپورونو له کبله ځانګړي مینوال درلودل. د پکتیکا دغه ځوان اجمل لاروی وایي
خدای بخښلی الیاس دایی د سولې او امن یو ارمانجن ځوان و. د مظلومانو د غږ اوچتونکی یو بل څراغ و. تل یې هڅه کوله د اورېدونکو تر غوږونو حقایق ورسوي، مسؤلین متوجه کړي تر څو خپل مسؤلیت په ښه ډول ادا کړي. تر ډېره په دې کړنه کې بریالی هم و. که څه هم خدای بخښلی الیاس دایی ما له نږدې نه پېژانده، خو له خواږه غږ سره یې ډېر اشنا وم. غږ یې بېل خوند او تاثیر درلود. تل به یې د جګړې له ډګره په غټ زړه او په ساده ژبه د اورېدونکو تر غوږونو راپور رساوه.
د محمد الیاس دایی دریم تلین داسې وخت پوره کیږي چې پر افغانستان طالبان واکمن سوي او د بیان ازادي، د آزاد رسنیو فعالیت او د ژورنالستانو کارونه محدود سوي دي. د آزاد رسنیو د ملاتړ بنسټ یا نی مشر ظریف کریمی وایي نن سبا په افغانستان کې د آزاد رسنیو وضعیت لا خراب دی.
متاسفانه اگر وضعیت
لا بد مرخه که دا خبریالانو پا ولندی پا زنگلی دول دا خوندی توب و زنی مسائلو پا تراوی وضعیت دا غصی دوام بکنی، ممکن دا افغانستان دا رسانه و طولنه نور قربانی و زیانونه هم وگالی.
پا تیرو چباند شلو کلونی که دا افغانستان لپاره یو لوی لستراوڑنه آزادی رسانه او دا بیان آزادی شوال که دل چه دا چارون که پا باور اوز دا لستراوڑنه پا اوبو دلاهو که دو پا حال که دی.
و موردل چنن په هلمند کې د ازادي رادیو د خبريال الیاس دایی د وژل کېدو درې کاله امپوره شول. تر اوسه د هغه د وژلو د عاملانو د پیژندنې او مجازاتو په باب کوټلي ګامونه نه دي اخیستل شوي. دا به هم اوس به هم د دایی د څو هم مسلکو نظرونه واورو چې په پیل کې د الیاس دایی د مور په غږ پیلېږي.
شهید دایی د سولې غوښتونکی و. په خپل کور کې سوله غوښته، په خپل کلي کې سوله غوښته، په خپل هیواد کې سوله غوښته. د وطن دښمنانو جسمن هغه شهید کړ او د هغه فکر د هغه تګلاره به تل ژوندي.
د شهید الیاس دایی شخصیت په اړه باندې ډیر څه ویل کیږي. هغه یو ځانګړی انسان و. د هغه ژبه بیل وه، د هغه احساسات بیل و. له وطن سره یې مینه، د ده اخلاص او د ده هغه محبت له ولس سره. د ده په رپورټونو کې هغه جملې او هغه احساسات به چې ده څرګندول ډیر کم خبرې لر. ما اصلا لیدلی نه دي هغه څه کسان لکه شهید الیاس دایی چې و. هغه له بده مرغه په داسې وطن کې اوسېدی چې نه یې په ژوندونو باندې قدر و او نه یې هم په مړینې قدر شته دی.
الیاس دایی نه وازی د ملګرو د کورنۍ او د ولایت په کچه باندې د خلکو راغو بلکې هغه د هیواد یو رسان راغو هغه د بیان د ازادۍ یو قهرمان و او متاسفانه چې بس خپل لاره یې ژر جلا کړله دعایې به ورته کوو او پاتې سو د هغه د قضیې د څیړلو په باب که خبرې وکړو هغه موقع موږ د لاسه ورکړې ده هغه د وخت ضایع ده اوس په کار دا ده چې د هغه د کورنۍ ملاتړ وکړو چې د هغه د ولونو د هغه د لور د هغه د مېرمنې